په افغانستان کې له وروستي بدلون وروسته په کډوالۍ کې او هم په هیواد کې دننه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې په ډیری کورنیو کې د کور د غړو ترمنځ هم خوابدي رامنځته کړې ده. افغان ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې تر ډیره هڅه وکړئ چې کورنۍ له تاوتریخوالي وژغورئ، د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړئ، ځکه چې دا حالات تلپاتې نه دی. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک بی برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول بی برخلیک دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي او نه دی اندېښنه لري چې د دوی برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه بیدایی.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي، ورته پام وکړي، هیڅکله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاري له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیرو خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې له لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار د دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالي نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهرباني نه کار واخلی. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپلو تجربو راته وایئ چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامخا د هر هادی افغان په څیر زما په کاروبار کې هم بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي، ډیر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کړي. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
د طالبانو له بیجلی واکمنۍ څخه وروسته ډیر شمیر کورنۍ د تاړي شوي چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو په هکله اول حکم دا و چې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمي شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه. قدر منوریدونکو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422 24 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
ازادي رادیو یوش کله نشوه موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکه او شننې لا ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 او 25 مترو اوریدلای شي. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ ښوونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شواد څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي کچیر په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر مساوي او نیوټرونونو یې فرق لري. دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعي نو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکړي چې لانسونو څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جستو، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنځ چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي وکړه چې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري یو د بل ایزوتون په نامه سره یادیږي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي وکړه چې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرونونه او پروتونونه لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غاړه چې بحث وکړو، د هغوی له پټلې کې لومړی اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې اټومي شعاع چې د پورته څخه ښکته خواته یې زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستې خواته اټومي شعاع یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شعاع تناوب وایي چې عینی شعاع د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې عینی شعاع هم د پورته کښته خواته زیاتېږي او همدارنګه عینی شعاع په کیتون او کې کمیږي او برعکس په عین کې زیاتېږي. آیونایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي. دا د آیونایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آیونایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې آیونایزیشن انرژي زیاتېږي. د الکترونو غشتونو یا الکترون افینیټی انرژي تناغم و د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي. د الکترون د غشتونو انرژي د پورڅک شته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتونو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترونیگیټیویټي ځانګړتیاو ته ناوب دی چې د الکترونو د جذب میل چې دی د پورڅک شته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو ته ناوب دی و د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته د تحمض وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورڅک شته خواته کمیږي همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو ته ناوب دي چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشته خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتیږي همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونه هغه الکترونونه ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې د سربیر داخلي قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي چې دا هم د پور څخه کښتې خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتیږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته سخشتې خواته د عناصرو تعداد زیاتیږي همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی چې وایي دا د پورته سخشتې خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل یې کمیږي. انتقالي فلزونه دي یا هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات دي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي چې د دوم او درېیم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپېته عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغوی د ډي فریسوي او اتهویشت نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري د هغې اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی به راته دا ووایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان ارګانیک کیمیکل کمپاوندز شي دي وایي د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي وایي دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري د ویلې کېدو او شیدو لوړې درجې لري د تودوخې په کمه درجه کې نه تجزیه کیږي د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بالاخره کې د سري جوړښت لري دا مرکبونه همدار غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي چې اکسایډونه دي تیزابونه یا اسیډس دي کلویکان یعنی الکلیز یا همدارنګه مالګې یعنی سالس دي. اکسایډونه وایي دوه عنصره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نورو عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډن د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیډیشن نمبر مثبت فلز کیني خواته اکسیجیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیډیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول شی خواته لیکل کیږي لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیګاټیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې که چیرې د غیر فلز الکترونیګاټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن ښي خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیګاټیویټي که چیرې کم وي د اکسیجن ښي خواته لیکل کیږي، که چیرې زیات وي هغه نو بیا راستې خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایدونو نوم ایښودنه په داسې ډول دی، لومړی د بین المللي یعنی آی پاک په طریقه سره د اکسایدونو نوم ایښودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه ښي خواته د قوس په منځ کې په رومي ارقامو سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه صورت کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایدونو کې چې وینو، لکه د کاپر ون اکساید دی، کاپر ټو اکساید دی، همدارنګه د آیرون ټو اکساید، همدارنګه د آیرون تھری اکسایدونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نوم ایښودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو ډای ترای تترا پینټا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینټا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګه ډای نایتروجن تترا اکساید دی، همدارنګه ډای فاسفورټ پینټا اکساید مثالونه کې. د اکسایدونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایدونه په دوه ګروپونو ویشي، هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایدونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایدونو چې شمیر چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی، لکه نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي، یو تیزابي دي، قلوي دي، امفوتري او په لاندې ډول سره اوسې معرفت پیژنو. اول قلوي اکسایدونه بیا پیژنو چې قلوي اکسایدونه هغه اکسایدونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګو جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایډروکلوریک اسید سره تعاون کوي، د اوسپنې کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. بل نه بیا دا ډول اکساید د فلز او اکسیجن څخه جوړ شوی دي او لاندې صفتونه لري، له اوبو سره تعامل کوي کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي د کلسیم د اکساید چې شی مرکب جوړوي. همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایډروکساید یا هم سوډیم هایډروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایډروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي، تاسو نور مثالونه دي. د دې تیزاب اکسایدونو سره مال تیزاب اکسایدونو سره مال کی چوري، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لاسته راغلي مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایدونه وایي هغه اکسایدونه دي چې د کلوي د محلول اکسایدونو سره مالګې جوړوي، چې مثالونه یې په لاندې ډول سره ذکر شوي دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایدونو په فضا کې چې خپره سیمه دي وینو یې. همدارنګه مولي اکساید د غیر فلزات او اکسیجن د تعامل څخه لاخ سره زیو لاندې خواص لري، اوبو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي. همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي، لکه په مثالونو یې لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي، او د کلوي اکسایدونو سره مالګې جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایدونه دي چې هغه اکسایدونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایدونه او کلوي اکسایدونه سره تعامل کوي او مالګې جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي. د مور اکسایدونه د کلوي سره تعامل کوي او مالګې اوبه جوړوي. د تیزاب اکسایدونه سره تعامل کوي مالګې جوړوي، چې د ټول ماتلو کې دا ذکر شوی دي. همدارنګه د کلوي د اکسایدونه سره تعامل کوي او د مالګې جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونه استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاسته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاسته راځي. لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل، کاربن ډای اکساید چې لاسته راځي، دا څخه د اکسایډ او بل د کاربن له تجزیه څخه لاسته راځي. کاربن تجزیه په کاربن دادی کلسیم مونوکساید همدارنګه کاربن ډای اکساید لاسته راځي. د ځینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو ایستلو یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي. همدارنګه د نایتریت له تجزیه څخه هم چیشي اکسایدونه لاسته راځي. دوم بیا وایي د سلفیدونو له تجزیه څخه اکسایدونه لاسته راځي. د لوړ عالي اکسایدونو له تجزیه څخه لاسته راځي. همدا د تیک اکسیدیشن نمبر لرونکو اکسایدونو څخه هم اوبه لاسته راځي. اوس اکسایدونه د استعمال ځای نه وچ په کوم ځای کې اکسایدونه استعمال رول لري امیدوار اکسایدن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاد تولید لپاره موږ د اکسایدونو څخه کار اخلو د قریبي د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره له اکسایدونو څخه کار اخلو په طبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د مایکروبوژین همدارنګه او د عفونی په ډول استفاده کیږي
خون کی پننننی درس کې راته قلوی اکسایدونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوی اکسایدونه له تیزاب یا تیزابي اکسایدونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو نن به ښوونکی راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فورمول یې کوم دی دا هم د امونیا درس
امائنس د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي NH2 یې وظیفوي ګروپ دی یعنې که چیرې NH2 په پښې کې و د هغه دا معنی چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی یو درجه دوه درجې او درې درجې لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي د امائن په ګروپ کې څه شی دی یا به یو درجه امائن وي یا به دوه درجې امائن وي او یا به درې درجې امائن وي شاید تاسې یو درجه او دوه درجې نه یې ویلي هغه په راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایي په امائن کې بیا قوي او ضعیفه مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي چې هغه څه شی دی N شاوخوا یې درې دانې آرونه وي دا ته درې درجه امائن وایي سیکنډری امائن یې بیا دوه درجه دي چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډری دي دغه پسې پرایمری دي او بیا امونیا ده تر ټولو زورور یې ترشری امائن څو یا درې درجه تر هغه پسې کمزور یې سیکنډری څو بیا پسې پرایمری څو او بیا پسې امونیا څو نوم یې ښوونه د امائن نوم څنګه ایږدو د آیپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي د الکین درس یو ځل وګورئ بیا کولی سي چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نوې زده یو تکرار هلته پر وکړي دلته هم سیده ما ورکړي د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي او په پای کې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو مثلا دلته یوه CH3 دي دا خو ایچونه دي ایچونه په حساب کې نه راځي میتایل امائن یا میتایل NH2 چې ورته وایي میتایل امائن ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه دلته میتایل دي دلته ایتایل دي ایتایل اول لیکو بیا میتایل لیکو ایتایل میتایل امائن ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي په هغه کې اول الفبا توری کې ای ده بیا ایم دی نو اول ایتالیکو بیا میتالیکو او کورنۍ ګروپ یې څه شی دی امائن دی دریم بیا پینایل امائن دی پینایل بیا د بنزین سټرکچر بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نور ته ویل کیږي بیا پینایل ورته ویل کیږي پینایل امائن معنا د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای شوی دی دا ته پینایل امائن وایي کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي RNH2 دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي بیا چې جوړي RNH3 یو دانه امونیوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي بغل ته کلورین ورسره غلي امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي میتایل امونیم کلوراید جوړي که بیا بیس تر واچوي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمل پاکه مالګه راباسي خو موږ یوازې اوس د تیزابونو سره ویل تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي بیا همدا ډول میتایل جمع NH2 جمع میتایل کلوراید دا ګرچ سره یو ځای کې دوه میتایل یو دنه اماین کلوراید جوړیږي بیا کلکلی ورواچي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي میتایل اماین جوړوي بیا په سم دا ډول دا بل مرکب دی دا بل مرکب دی خو په خلاصه کې چی شول کیږي کله چې تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګه په لاس راځي یو درجه اماین دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه بوس وای یو درجه اماین کچیر یو ان وی پر اطراف یو دوه هایدروجن وی او یو رادیکل گروپ وی نو مړی اماین ته یو درجه اماین ورکیش یو ان وی دوه هایدروجن وی یو رادیکل گروپ یو ان دوه هایدروجن یو رادیکل گروپ رادیکل گروپ موږ ویلی چې سی ایچ 3 سی 2 ایچ 5 سی 3 ایچ 7 د میتایل کورونی د الکانو کورونی ټوله گروپونه بکشی رکلالی سی آقا تا رادیکل گروپ وای چه دای مثال دی دای غټ مرکب دی پا غټ مرکب کی گوره دا پرایمری اماین دی ولی یوازی دا یو سی سر کنیکت دی نور دواره دا یو این دا دو اچو سر کنیکت دی دا غا این چه دی یا دا اماین گروپ چه دی پرایمری دی دا نور تا نزو دا نور شاید پرک ولر شاید سیکنڈری شاید ترشری مور چشوایی پرایمری پرایمری سمنه این دی شاید خواه اچونه دی او یو بغلت سی ده دا پرایمری شو بیا دو درجه اماین یا دو درجه ای اماین چرته وای حق به چی شدی کچیر یو ان وی پر اطراف یو هیدروجن وی دو رادیکل گروپ نه وی نو موري اماین ته بیا دو درجه اماین ویل کیر یو ان وی دو دنه رادیکل گروپ نه وی یو دنه اچ وی دا اماین چدی دو درجه یا دو سیکنډری اماین ورته وای په مثال کې وګوري ان دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانې رادیکل ګروپونه ورسره دي دا خواته موږ نه ګورو د دغه ان بغل ته چرشي نیوشتای هغه د دغه ان کیاس کوي نو دغه ان اوس کیاس پر چی شدی پر یو سی دغه یو سی دغه ده دا دوه درجه اماین چې نن موږ ویلی چې یو ان وی یو بغل ته اچ وی دوه بغل ته رادیکل ګروپونه وي چې ته دو درجه اماین ګروپ ولکېش بل بیا درې درجه اماین دی که چیرې یو ان وی پر اطراف درې رادیکل ګروپونه وي نو مړی اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي یو ان درې طرف رادیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجه دی دغه ان چې دی دوه درجه دی دغه ان چې دی یو درجه دی دې درې درجې څنګه دي یو سی دلته ورسره مشاجه ده یو سی دغه یو سی دغه ده که درې دانې رادیکل ګروپونه وه هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي ځینې مهم اماینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي هغه میتایل اماین دی چې په دواوو او د کور په رنګونو کې کاریږي د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي
ایله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي په ولسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي
لګرانو زده کوونکو موږ غوښتنه داده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو تر راتلونکي خپرونې مو خدای مل شه
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو